افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. پیل کې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې 40 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یو این ایچ سی آر نن په یو ټویټر کې لیکلي دا مهال چې په افغانستان کې سخت ژمی دی. ګڼې کورنۍ د ځانونو تودولو لپاره له کثافاتو ټول شوي پلاستیکونه او نور توکي سوځوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر ویلي دوی به تر ټولو اړو کسانو ته د خپلو مرستو رسولو لړۍ ته دوام ورکړي. په سرپل ولایت کې د طالبانو چارواکي د ښځو د تصویر او ویډیو اخیستو په تور د 4 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د سرپل لپاره د طالبانو د استخباراتو مرستیال شیر احمد مرصاد نن ازادي راډیو ته وویل دغه 4 کسان چې د یو رستورانت کارکوونکي دي د کشفي او امنیتي ارګانونو لخوا د ښځو او نجونو د عکسونو او فلمونو اخیستو په خاطر نیول شوي دي. ښاغلی مرصاد زیاته کړه چې نیول شوو کسانو چې د رستورانت مشر هم پکې شامل دی په پټه د خپل رستورانت له ښځینه برخې د مراجعینو په پټه عکسونه اخیستل او ویډیوګانې ثبتولې. سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي د رستورانت دغو کارکوونکو وروسته دغه عکسونه او ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرولې. نیول شوو کسانو د دغو تورونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې هغه 2 سیمې له سخت دریځو وسلوالو تصفیه کړي چې د پوځ پر 2 کمپونو د سخت دریځ بلتون پالو په وروستیو بریدونو کې 9 سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي وو. پوځ پرون شنبه ناوخته په یو بیان کې وویل چې د بلوچستان ایالت د نوشکی او پنجګور د سیمې په عملیاتو کې چې سخت نښتو 2 ساعته دوام وکړ 40 سخت دریزي وسلوال وژل شوي. د بلوچستان ازادي بخونکي پوز د دغو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای د دې راډیو د 2 ویبپاڼو د بندولو په اړه د روسي چارواکو خبرداری غندلی او هغه د نه منلو بللی دی. ښاغلی فلای ویلي ازادي راډیو په هیڅ صورت کرملن ته اجازه نه ورکوي چې د دې راډیو د پالیسۍ لپاره پریکړې وکړي. د روسیې د رسنیو د چارو د تنظیم دولتي ادارې روسکوم نتزور ویلي چې که د ازادي اروپا ازادي راډیو په روسیه کې د اداري فساد د څېړنې په اړه مطالب له خپلو ویبپاڼو لرې نه کړي دا ویبپاڼې به بندې کړي. د مراکش په شمال کې یو کوچنی ماشوم چې څاکل ویدلې و له 5 ورځو وروسته مړ شو. چارواکي وایي ژغورونکو د شنبې په ورځ هغه ته ځان ورساوه خو هغه تر دې یوه ورځ مخکې سا ورکړې وه. د راین اورام په نوم د دغه ماشوم مړینې ډېر عکس العملونه پارولي. دغه ماشوم چې د 5 کلونو د 5 ورځو لپاره د چپ چاوین سیمې په اغران کلي کې په یوه څاکې بند پاتې و. د ملګرو ملتونو متخصصانو په یو راپور کې ویلي شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک توغندیو جوړولو ته دوام ورکړی. د دوی په خبره شمالي کوریا په عین وخت کې د امنیت شورا د پریکړې لیکونو پر خلاف خپل د اټومي موادو د تولید ظرفیت هم زیات کړی دی. د هند نامتو سندرغاړي لتا منګشکر نن د 2 کلونو په عمر په ممبئی کې مړه شوه. لتا منګشکر په 1942 میلادي کال په سندرو ویلو پیل کړی وو او په خپل ژوند کې تر 10 زره ډېرې سندرې ویلې وې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو پاتہ برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به د دغو موضوعاتو په باب ووري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي اداریا سیګار د طالبانو لخوا د ښوونیز نظام د بدلون په اړه خبرداری ورکړی. په بدخشان کې په تیرو 2 میاشتو کې د شریع سرخه کان د ناروغۍ له امله نږدې 70 ماشومان مړه شوي دي. د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې یو شمېر ښوونکي شکایت کوي چې پر دوی د 100 یورو نغدو پیسو د ویشلو پر ځای یوازې د 2000 افغانیو قرطاسیا ویشل کیږي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د محکمې اکثره کارکوونکي وایي له دندو لرې شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان وایي د ښځو قضیې په ټولو محکمو کې مخته وړل کېدای شي.
د ښځو د اورېدو دپاره په جلا میکانیزم وي او کولی شي چې خپل عرایض وکړي او غږ اورېدل کېږي په محکمو کې.
د هند نامتو سندرغاړي لتا منګشکر نن د 2 کلونو په عمر په ممبئی کې مړه شوه. د غراز د خبرونه په 2 مئی کې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام هم هیروي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې د طالبانو لخوا د ښوونیز نظام د بدلون په اړه خبرداری ورکړی. سیګار وایي طالبانو ویلي په 2022 میلادي کال کې نوی ښوونیز نصاب جوړوي او کیدای شي د یو شمېر مضمونونو په بدلون سره تعلیمي کال پیل شي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو اداره سیګار وایي د طالبانو حکومت په تیلې چې په ښوونیز نصاب کې بدلون راولي. سیګار د دې ادارې اثبات لپاره د طالبانو د ښوونې او روزنې کمیسیون هغه ارزونه راخیستې چې ټول نصاب یې ارزولی او خپل وړاندیزونه یې په یو راپور کې وړاندې کړي دي. سیګار لیکي د کمیسیون په ښوونځیو کې د یو شمېر کتابونو لکه هنرونه، مدني زده کړې او کلتور د تدریس سره مخالفت ښودلی. د سیګار له قوله په دې کتابونو کې د ټاکنو، اساسي قانون، ډیموکراسۍ، بشري حقونو، موسیقي او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي چې طالبان زیانمنونکي او ویجاړونکي بولي. سیګار زیاته کړي د طالبانو د ښوونې او روزنې کمیسیون په ځینو نورو مضمونونو کې د یو شمېر کسانو د ذکر مخالفت ښودلی، دوی جعلي اتلان بولي او دا د تاریخ محوه کول یادوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو راپور کې لیکل شوي د طالبانو حکومت غوره بولي چې نصاب کې د جهاد، اسلامي روحي، حجاب او نورو په نومونو ځینې نور موضوعات ورځای کړي. یو شمېر افغان زده کوونکي او کورنۍ یې که څه هم د نصاب بدلون د وخت اړتیا بولي خو زیاتوي دا بدلون باید د افراطیت د ترویج په معنا نه وي. کابل میشته امید د یو لسم ټولګي زده کوونکي لري د هیلمند چې طالبان اوسنی نصاب یو ځل بیا د خپل پخوانی حکومت په څیر نه کړي.
باید د تعقیب د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې مونږ ته خوشنط درس راکول شي او یا هم د افراد او تندروي.
خالد سنگر بیا وایي اوسنی نصاب له اسلامي او کلتوري اړخه د افغانستان له غوښتنو سره برابر دی او باید له بډاینې پرته په منځپانګه کې لاسوهنه ونشي.
موسیقي او نور د فرهنګ اړوند مسایل د تعلیمي نصاب نه حذف نشي او په تعلیمي نصاب کې باید هغه تیرې تجربې تکرار نشي چې ماشومانو ته جګړې ذهنیت ورکړي او آینده لپاره مونږ د لا ډېر افراطیت او جګړو شاهدان وسو.
طالبانو حکومت هم ډاډ ورکوي چې په نصاب کې بعد پرمختیایي او اصلي مضامینو د تدریس مخنیوي هڅه نه کوي. طالبانو ته حکومت د ویان مرستال بلال کریمی
کوم عصري او تخنیکی د انکشاف لپاره چې کوم مضامین دي په وکه حکومت څنګه نسته، البته د بهتري او د بهبود او د تقوی او د لا تکمیل لپاره به ممکن کار وکړي.
ته دی وړاندې د طالبانو د حکومت په هنه وزارت سرپرست نور الله منیر بختر اشان سره مرکه کې ویلی وو په نصاب کې به بدلون راځي او نصاب به اسلامي وي، خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات نه و ورکړي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې یو شمېر ښوونکي شکایت کوي چې له ژمنې سره سم د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن لخوا باید دوی ته 100 یورو نغد پیسې ورکړل شوي وي، خو پر ځای دوی ته یوازې د 2000 افغانیو په ارزښت قرطاسیه ورکول کیږي. نور په دې رپورټ کې
دا د نارنګ ولسوالۍ د پوهنې مدیریت ته چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ورته په لسګونو ښوونکي راغوښتل شوي دي. ښوونکي وایي دوی سره د ماشوم ساتنې موسسې لخوا د نږدې 100 یورو مرستې ژمنه شوې وه چې یا به ورته په نغد ډول ورکول کیږي او یا به هم ورته پرې خوراکي توکي اخیستل کیږي، خو اوس چې ګوري یوازې څو کتابچې، سپین کاغذ، قلمونه او څنور شیانې په بکسه کې چبولي او ورته ورکوي. ښوونکي زیاتوي چې دغه شیانې وسنۍ ستونزې نشي هوارولې. یو ښوونکی چې له نوم خودلو ډډه کوي وایي
د خېټې وږي که نه موږ د کاغذونو وږي، موږ د خېټې وږي، زموږ ماشومان وږي دي، زموږ خلک وږي دي، د هغې غم نشته. موږ نه د دغه شي غم وږي چې زموږ بس موږ مشکل په حل کېږي. د دې کاغذونو په ځای باندې موږ سره د موادي کومک دا چې مړېږي په وړو مړېږي په ترکاري مړېږي په نور سودا بچي مې 5 ورځې نار نه ورګرځي او ته د مالا کاغذونه رابر کړي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي به وایي دوی د یادې موسسې له مسؤلینو سره ستونزه شریکه کړي او هغوی وایي ښوونکو سره هیڅ ډول د نغدو پیسو او یا خوراکي توکو ژمنه نه ده کړې. د کونړ پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوي محب الله حیدري ازادي راډیو ته وویل
ماشوم ساتنې نړیوالې موسسې نه معلومات وکړه، هغوی وایي چې موږ نه دغه معلم صاحبانو سره وعده کړې ده یا د $100 یا د یورو نه، اوس موږ د معرب د ریاست د خوانه کړي د معرفت په بخش کې چې موږ سکنه موسسي همکاري کوي نو هغه د خوراکي توکو نه کوي.
خون کې ویلې یوې خوای ماشونه کم او بندي ل بلې خوا ور سره مرستندوی ادارې لومړی مرسته نه کوي او که څوک ور سره مرسته کوي هغه هم د دوی ولګه او اقتصادي ستونزې په پام کې نه نیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل آزادۍ رادیو څخه په بدخشان ولایت کې په تیرو دوه میاشتو کې د شری سرخه خان د ناروغۍ له امله نږدې اویا ماشومان مړه شوي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د خبرونو او رسنیو مسؤول معزالدین احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي د دې ولایت په کوفاب او کوهستان ولسوالیو کې مخ په پراخېدو ده.
بدخشان کې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو په خبره له تیرو دوه میاشتو را په دې خوا د شری ناروغۍ له امله څلور اویا ماشومان په کوفاب، درواسا او کوهستان راخا ولسوالیو کې مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د خبرونو او رسنیو مسؤول معزالدین احمدي ازادي راډیو ته وویل
مرض سرخکان در بدخشان
شری ناروغۍ په بدخشان کې 350 اویا ماشومانو ژوند اغسته. دا ناروغۍ تر ډیره په کوفاب، دروازه ها او کوهستان راخا ولسوالیو کې پیدا شوې او په ډیره سرعت سره دوام لري. موږ ګیله مند چې په دې برخه کې
خاغلی احمدی وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې یوازې د بدخشان په کوفا پولیسوالۍ کې 50 ماشومان د شری له امله مړه شوي دي. په مخکینی حکومت کې هم د بدخشان ولایت اوسیدونکو په ځانګړي ډول د هغو سیمو اوسیدونکو چې هلته د تګ امکانات کم دي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کول. خو د طالبانو د حکومت له پیله افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې یا روغتیایي خدمتونه بند شوي او یا ورته لاسرسی کم دی. فیاض د کوفا ولسوالۍ او نجیب الله د فیض آباد اوسیدونکی دی. دوی ازادي راډیو ته د شری ضد واکسین له نشتون شکایت کوي.
لاتی رو دریو میشتو پا زنگری تو دول پا دی ورسی ورزو که شری ناروغی پا درواز او پا زنگری توگا پا کواب که دیره شوی او خلق روختی خدمتونو او دا شری زد واکسین تلاس رسی نلدی
دا شری ناروغی پا دیش پا ورزو که پا فیضاباد که مخپدی ری دو دا سمک ما شمانی مرک ترس ولی دی مکی لمنیو چه مرستندوی بنسکونا او روختیایی سازمانونا دی برخیتا پاملار نوکلی.
د بدخشان اوسیدونکو ګواښ کوي که د طالبان حکومت او روغتیایي سازمانونه د دې ناروغۍ له پرمختګ مخنیوی ونه کړي دغه ناروغۍ به د بدخشان نورو سیمو او آن نږدې ولایتونو ته هم ورسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت لیدلوری هم ترلاسه کړو خو د دغه وزارت چارواکو زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب رانه کړ. شری یا سرخکان ساري مرض دی او تر ډیره ماشومان او په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې واکسین شوي نه وي په دې ناروغۍ اخته کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د آزاد اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای د دې رادیو د اتو وی پانو د بندولو په اړه د روسي چارواکو خبرداري غندلې ده. د روسیې د رسنیو د چارو د تنظیم دولتي ادارې روسکوم نتزور ویلي چې که د آزاد اروپا ازادي راډیو په روسیه کې د ادارې فساد د څېړنې په اړه مطالب له خپلو ویبپاڼو لرې نه کړي دا ویبپاڼې به بندې کړي. نور بله اسدالله لودي نوورو.
د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر جیمی فلای ویلي ازادي راډیو په هیڅ صورت کرملین ته اجازه نه ورکوي چې د دې راډیو د پالیسۍ لپاره پریکړه وکړي. خاغلی فلای دا خبرګون روسته تر دې سرګن کړی چې د روسیې د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې روسکوم نتزور ګواښ وکړ چې د ازادۍ راډیو اته ویبپاڼې به بندې کړي. د دغه ادارې نیوکه د ازادۍ راډیو د ویبپاڼو په هغو راپورونو ده چې روسیا کې د اداري فساد په اړه شوې دي. دوی ویلي که د آزاد اروپا راډیو په روسیا کې د اداري فساد د څېړنو په اړه خپل راپورونه له ویبپاڼو لرې نه کړي ویبپاڼې به یې بندې کړي. دغه ویبپاڼې د روسیې، اوکراین او مرکزی آسیا لپاره خپرونې لري. د فساد دا څېړنې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د موسسې لخوا کیږي. خپله ناوالنی اوس زنداني دی. د روسیې د رسنیو د تنظیم دولتي ادارې د دغو راپورونو د لرې کولو لپاره ازادۍ راډیو ته څه باندې 16 برېښنالیکونه لیږلي دي او 24 ساعته وخت یې ورکړی چې دا لیکنې لرې کړي. د فساد په دغو څېړنیزو راپورونو کې د هغې ماڼۍ په اړه هم ویل شوي چې د ادعاو له مخې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د تور سمندر په یوه څنډه کې جوړه شوې ده. روسي چارواکو دغه لیکنې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ضد قانون څخه سرغړونه بللې ده. روسیې ورته غوښتنې له څه باندې 10 روسي نشریو څخه هم کړي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان تیر دسمبر میاشت کې وویل چې روسي چارواکو د آنلاین رسنیو د ازادۍ مخه نیولې او د سانسور هڅه یې کوي. روسیې له دې وړاندې هم پر آزاد اروپا راډیو او نورو آزادو رسنیو فشارونه راوستلي او عدلي وزارت یې د دغو رسنیو بنسټونو خبریالان بهرني اجنټان بللي دي.
د مراکش په شمال کې یو کوچنی ماشوم چې په څا کې لویدلی و او بند پاتې و له 15 ورځو وروسته مړ شو. چارواکو ویلي ژغورونکو د شنبې په ورځ هغه ته ځان ور ورسوه خو هغه تر دې یوه ورځ مخکې سا ورکړې وه. د دغه ماشوم مړینې ډېر عکس العملونه راپارولي دي. نور به پدې رپورت کې واورو.
د رایان اورام په نوم دغه ماشوم چې د 15 کلونو دی د 15 ورځو لپاره د چیپ چاوین سیمي د ایران کلی په یو څا کې پاتې وو. دغه ماشوم تیر سیشن به څاته ولوي چې د مراکش په ټول شمال کې د ژغورنې د پراخو حادثو سبب سو. د ژغورنې د حادثو پر مهال هم په ساحه کې په سلګونو کسان راغونډ سوي وو او د مراکش ترڅنګ د نړۍ په نورو برخو کې هم په ټولنیزو شبکو کې د رایان وژغورې په نوم هشتګ ډیر لاس په لاس کېدی. دوی د ماشوم خوندیتوب ته اندېښمن وو. اوس په ټولنیزو شبکو کې په خبرو سویو تصویرو کې د پیښې په ساحه کې د دغه ماشوم مړی لیدل کېږي چې تازه له څا ایستل سوی دی. شاوخوا په سلګونو خوابدې ژغورندویان او نندرچیان لیدل کېږي چې دعا یې کوله او د خپلو ټلیفونونو څراغونه یې روښانه کړي وو او په هوا کې خوځول. د مراکش پاچا محمد په هغه اعلامیه کې چې دولتي رسنوی خپره کړي د ماشوم له مور او پلار سره خواخوږي شولې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې د رایان پلار د پیښې په وخت کې د څا په جوړولو بوخت و چې زوی ورولوید. شاوخوا یې نرمه خاوره وه ځکه نو ژغورونکي له ستونزو سره مخامخ وو. دوی د مځکې تر کیندلو وروسته څا ته یوه کمره داخله کړله او په لومړۍ ورځو کې یې د رایان د سلامتۍ خبر ورکړی وو. ژغورونکي توانېدلی وو چې د سمڅې له لارې دغه ماشوم ته اوبه او خواړه ورسوي. د دغه ماشوم مړینه په مراکش او د نړۍ په نورو برخو کې د ګڼو کسانو د عکس العمل سبب سوی ده. له دې جملې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د ماشوم له کورنۍ او د مراکش له خلکو سره خواخوږي شي او د فرانسې خلک یې په ویر کې شریک دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د هند نامتو سندرغاړي لتا منګیشکر نن د 29 کلونو په عمر په ممبئی کې مړه شو. د پیژندل شوی سندرغاړي په هند کې له 10,000 ډیر سندرې په خپل ژوند کې ویلې وي. د هغې د مړینې له امله نن په ټول هند کې دوه ورځنی ویر اعلان شوی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د لتا منګیشکر مړینه لویه ضایع بللې ده.
د هند موسیقي د دغه استوري لتا منګیشکر ژغ نن سهار د تل لپاره خاموش سو، خو دغه نرم اواز به پیړی پیړی د خلکو په زړونو او ذهنونو کې ژوندۍ وي. هغه خپل لومړی سندره په 1949 نه دی کال کې، یعنی شاوخوا 3 اویا کال مخکې ویلې وه. هغه د هند یوازنی سندرغاړي و چې څه باندې 10 لسیزې د څلورو نسلونو لپاره سندرې وویلې، د تورو سپین فلمونو لپاره له سندرو رانیولې، شهرت د هند بالیوډ سینما تر رسیدو پوری. هغه په هر قالب او هر اثر کې د سندرو تجربه وکړه. لتا منګیشکر د سباندی او یا کلونو پر مهال په بیلابیلو ژبو تر 150 ډیر سندرې وویلې. لتا منګیشکر چې په 1999 میلادي کال کې د هند په اندور ایالت کې د نړۍ تسترګې غړولې وې، د مړینې پر وخت 92 کلنه وه او د عمر تر پایه یې واده ونه کړ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی، نورو چارواکو، د بالیوډ سینما غنو هنرمندانو، سندرغاړو او وتلو څیرو د لتا منګیشکر مړینه د هند او نړۍ لپاره یو لوی ځای بللې ده. لتا منګیشکر په افغانستان کې هم غن مینوال لري او پوخ عمره کسان یې له پخوانیو سندرو سره تر اوسه مینه ساتي. په هند کې ډاکټرانو نن سهار وویل چې لتا منګیشکر وروسته له هغې په ممبئی ښار کې ساور کړه چې د بدن څو مهم غړي یې له کاره ولوېدل. په پام کې ده د لتا د یاد مراسم نن په هندوستان کې پیل سي.
و موریدل چې د هن نامتو سندرغاړي لتا منګشکر نن د 29 کلونو په عمر په ممبئی کې امرا شو. لتا منګشکر په 1923 میلادي کال په سندرو ویلو پیل کړی او خپل ژوند کې تر 10000 ډیر سندرې ویلې دي. په افغانستان کې هم د لتا منګشکر د سندرو مینوال ډیر زیات دي. په همدې سره زه نوري اسنوري د څو شیبو لپاره استډیو خپل همکار ته پرېږدم خو بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دې برخه کې زما سلامونه ومني. د پوخانی حکومت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي محکمې کارکونکي وای د طالبانو له لوري د یادې محکمې پل منځتلو سره پنځه میاشتې کېږي چې بې برخلیکه دي او معاشونه یې هم نه دي اخیستي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي محکمې پخواني قاضیان او کارکوونکي وایي په دې پنځو میاشتو کې د کورني تاوتریخوالي ډېری قرباني میرمنو له دوی سره اړیکې نیولې خو دوی نه دي توانېدلې چې له یادو ښځو سره مرسته وکړي ځکه اوس دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو توان نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي د یادو محکمو د کارکونکو د برخلیک پاړه څنګه وایي خو ژمنه کوي چې د دوی محکمې به د تاوتریخوالي د قضیو د قربانیانو عریضو ته رسیدنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې
سیم خارداره که ده یگاین گرفته بودن او را به طرف ما زدن با پای مصابت کرد.
ده ده خزو پوراندی ده تاوتریخوالي قضیو تا ده رسیدن محکمی و کارکون کی ده چې څباندې شل کاله په ستري محکمې او لوی څارنوالۍ کې کار کړی. دا وایي چې د طالبانو پر اتک سره وزګاره شوی او برخلیک یې نه دی معلوم. دا میرمن غواړي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې وانخلو. دی ازادي راډیو ته ویل لړی رستونزو او خورا محدودیتونو سره سره یې لوړې زده کړې وکړې خو له دې ټولو تجربو او خدمتونو سره اوس له دندې شړل شوی او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
دیوانای مختلف سره محکمه وظیفه انجام
دستر محکمه په بیلابلو دیوانونو کې میدان د تر سره کړي لخوارا ستونزو سره می پهنتون ووای خو له بعده مرغه چې وست په بیبرخلیک حالت کې لبات اقتصادي وضعیت سره کور کې نول سوي شل ورځې د مخه د قضایی قوې د امر لیدو ته ورغلم. د قضایی قوې امر خپل لاس مخې ته نیولای و او هیڅ ونه غوښتل چې موږ ته وګوري. موږ ته وویل چې محکمه تاسو ته هیڅ اړتیا نه لري. موږ د هغو تورنو کسانو لوري کې وخل کیږو چې لبند او د محکمو د لوري هم را باندې فشار دی
زیر فشار قرار داریم.
په 1940 کال کې په فاریاب ولایت کې د خپل میړه له لوري د ریزګل په نوم د یوې ښځې د پزې پرې کېدو او په غور کې د زنا په تور د خلکو له لوري د یوې شکلنې رخشانې له سنګسارېدو وروسته د پخواني حکومت سترې محکمې د 1950 کال په جوزا میاشت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسېدنې محکمه جوړه کړه. د سترې محکمې د اداري کارکوونکو د معلوماتو پر بنسټ یادې محکمې په کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 1500 قضیو ته رسېدنه کوله. د یادې محکمې دوو تنو اداري کارکونکو د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد محکمو له منځتلو سره د کارکونکو برخلیک نه دی معلوم او د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځو هم خپلو قضیو ته د رسیدنې مراجع له لاسه ورکړي.
محکمه خوشنط علی زن یگانه محکمه غوت
د ښځو په ضد د تاوتریخوالي محکمه یوازینۍ هغه محکمه وه چې د مدعي او مدعي علیه ترمنځ به یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته په پټه رسیدګي کوله. اوس به دا شان قضیې چیرته حل و فصل کیږي؟ هغو کسانو چې په ځانګړو محکمو کې کار کوه اوس نو دوی خپل حق له کومې ادارې وغواړي؟ د محاکمو او د افغانستان د قضایي سیستم ټولې ښځینه کارکوونکې اوس له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دی او برخلیک یې نه دی معلوم. نه دنده لري او نه هم معاش
وظیفوي دارن و نه کدام معاش دارن.
زنان متضرر خشونت خانوادگی د جریان 5 ماه
په تیرو 15 میاشتو کې په کورنۍ تاوتریخوالي کې راګیر ښځو د ټلیفوني اړیکو له لارې له موږ څخه د مرستې غوښتنه کړې خو د تاوتریخوالي ضد محکمو د منځتلو له امله موږ هغوی د خپل ولایتونو د حقوقو ریاستونو ته راجی کړي چې کبله لاره مو نه درلوده. د همدې قانوني ادارو نشټوالي له امله د ښځو په ضد د تاوتریخوالي جرای قضیه نه خبريږي رسیدګي نه ورته کیږي او سترګې پرې پټيږي. د تاوتریخوالي قرباني ښځې د هیواد د سیاسي او حقوقي وضعیت در کول سره د تاوتریخوالي منلو او مرګ تلغاړي خودو پراته بللار نه لدی
مې مرګ را ندارن.
په مخکینی حکومت کې به د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د خزو چارو وزارت او د غشان د خزو د حقوقو د ملاتړ بنسټونو به کله ناکله د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه خپرول. خو د طالبانو حکومت پر رامنځته کېدو سره په تیرو شپږو میاشتو کې د خزو په ضد د تاوتریخوالي د یوې قضیې په اړه هم راپور نه دی ورکړل شوی. د سترې محکمې پخوانی کارکوونکی سدیس رسولي وایي د یادو محکمو ډیری کارکوونکي ښځې وي او په افغانستان کې ټولنیزو محدودیتونو ته په کتو یادو محکمو په ډیره ښه توګه د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي کوله او عدالت به ټینګېده.
موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، ښځه خپل اساسي مشکلات یو خورور ته نسي ویللی. په همدې اساس باندې دا محاکم ډیر حساس ولی اکثریت د محاکمې کې زموږ قضات هم ښځینه ولی اداري کارمندان هم تقریبا اکثریت خوربانې ولی د محاکمې کې کار کولی. اما متاسفانه د طالبانو راتګ سره چې نوی تشکیل دو اعلان کړل دا محاکم لغوه شوي دي. د لغوه کېدو د محاکم تقریبا 15 نفرو ته رسېدل چې په دې محاکمو کې کار کوو. اما اوس فعلاً ټول په کورونا ناست دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د روان کال د دلوي میاشتې په 8مه نیټه د یاد سازمان د کارپوهانو د راپور پر بنسټ خبرداري ورکړ چې د طالبانو حکومت هڅه کوي ترڅو افغان میرمنې له ټولنیز ژوند څخه بې برخې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په خپل راپور کې د طالبانو حکومت له لوري له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه د ښځو د بې برخې کولو په باب خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د عدلي او قضایي ادارو د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د دوی حکومت د ښځو په ګډون ټولو قضیو ته رسیدنه کوي.
زموږ محاکم به ټول اجراءات کوي، د ښځو د نورو ټول غږ اورېدل کېږي، هره محکمه یې کوي. د ښځو د اورېدو دپاره جلا میکانیزم وي، هغوی کولی شي چې خپل عرایض وکړي او غږ اورېدل کېږي په محاکمو کې. او د ځینو دیوانونو تشکیلات ته نه دي پوره سوي، اکثر یې پوره سوي دي. زموږ محاکم په شرعي محاکم وي او د اسلامي احکامو سره سم به فیصلې کوي. هغه به د سترې محکمې تر نظارت او قیادت لاندې وي. په ټول هیواد کې موږ اطمینان ورکوو کوم مورد باندې چې زموږ قدر امیر المؤمنین حکم کړی د ښځو د حقوقو په اړه باندې، هغه ټولو مواردو کې ښځینه شکایت ولري مکلف د ادارې سره دوی په غږ رسول کې مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت د روان کال د قوز میاشتې په 12مه نیټه د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده شپږمه د ایس فرمان خپور کړ چې پکې د ښځو د حقونو په اړه ځینو مسایلو ته اشاره شوې وه. خو په دې فرمان کې د ښځو د حقونو د نقص کوونکو سره د چلند په تړاو څه نو ویل شوي. د دې فرمان ډیره برخه د ښځو د واده پر مسایلو راڅرخېده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزرته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ غږ لا ازادي راډیو څخه اوري. اوس هم استاسو لراستولو پیغامونو څخه څو پیغامونه راخلو.
سم توفان غزنی ولایت بیا کول سوال څخه تماس کې هم ازادي راډیو خو دغه خاطرې دي هم فور سره خاطره خاطره ده پوس شمر ګل سلامون د تکي محمد غوز د سوز ازادي راډیو خاطري دي واستغه خبري اعلان سيتي د جرنالستان د کيني خا وازونه دي او خغاغونه دي. مننه تیر کوم ډیر ازادي راډیو خپ کو مختګ راډیو دا ډیر سلوي خاله نورم غواړو ان شاء الله.
دغه د ایران افغانان زموږ تاسې وړونه چې زموږ تاسې ټول وړونه دي او په مسافرۍ تللي. دا ایران ډیر ظلم ورسره کوي. کوم زموږ رهبر پیشوه چې دی د دې څه دغه ضبط یې ورته ورسېږي ټولو مجاهدینو مسلمانانو ته چې دا ډیر په عذاب دي. که چیرې چیرې مانا دغسې ورته ووایي چې دغه بس خپل په خشتانه دي را واوړي را دي سي خپل افغانستان ته په خپل افغانستان کې د زحمت او ذلت وکاږي. داسې وژنی داسې وی داسې جبر ورسره کوي چې بیخي بیا درکه. دغه ایران ته خو دې پیغام ورستی د مسافرونو هر سړی مسافر لري.
السلام علیکم ز سجاد دیلمن ختاس ته زحمت ورکوم اول خپل سلامون درته وړاندې کوم دوم دا خبره کوم چې تاسو ازادي رادیو باید دغه ژغ تر مربوطه انجوګان او موسسات پورې ورسوي چې خصوصا دغه اوناس زکونکو سره باید دوی د غوړو بسکوټو کومک همکاري وکړي حتی که شاګرد او دغه ماشومان او اوناس زکونکو د تیوي او قلم یا کتابچه ورکړي دوی پر روان یا پر روح باندې ډېر مثبت تاثیر کوي او دوی په زیات